سر مشاهدا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان سیاسي او امنیتی چارو ته کتنه کوو او د سیمې نړۍ نه ته په مهم موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کوو خو لومبې د دې وخت خبرونه اورو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. په ماسکو کې د ملکی هوایي ډګرونو څخه الوتنې نن سهار په موقتی توګه لاغي وروسته محدود شوې چې چارواکو اعلان وکړو چې د یوکرین یوې نسکورې شوې بې پیلټ الوتکه د روسیې په پلازمینه کې راپریوتې ده. د خبرونو تفصیل دا پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. نوموړي نن سهار پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بیلابیلو لارو کې ایسار کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د جلسې کولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا او پنجاب چارواکو له د پښتین د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پی ټی ایم وایي چې د غونډې موخه د نامنې پر ضد احتجاج کول او د پښتنو د حقونو غوښتل دي. د غورځنګ په خبره د اسلام آباد انتظامیې د جلسې د مخنیوي لپاره د آئین 144 دفعه نافذه کړې او په ولسي غونډو یې بندیز لګولی دی. د یو بل راپور تر مخه په جمرو تخته بیګ پوسټ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي مشران او غړي پولیسو خوشي کړي او د خیبر لاره هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستې ده. دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ قافلې د احتجاج لپاره د اسلام آباد په لور روانې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن غرمه په دې چک پوسټ پولیسو د پی ټی ایم یو شمېر پلویان نیولي وو چې په عکس العمل کې هغوی د احتجاج په توګه د خیبر درې لاره تړلې وه. د پاکستان پنجاب پولیسو ویلي دي چې نن یې هغه دوه عیسویان نیولي چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن دي. دا له هغې وروسته دا چې د اګست په 14 د پنجاب په جړاواله کې پر دوو عیسویانو د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تر تور وروسته پارېدلو خلکو پر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو برید وکړ. ورته اور واچاوه او هغه یې تاله کړل. په پېښور او کراچۍ کې لسګونو عیسویانو د سیاسي ګوندونو غړو او فعالانو پرون مازیګر په احتجاجونو کې پر لنډمهالي وفاقي حکومت غږ کړی دی چې د لکهکیو ژوند مال او د عبادت ځایونو ته د امنیت ورکړي. بلخوا نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نن د وفاقي کابینې لومړۍ غونډې ته ویلي چې په ملک کې به اقلیتونو ته تحفظ ورکول کېږي.
زینرلی هغوی ته د زیان رسولو هڅه کوي خو ریاست او ټولنه به ورسره سختۍ سره معامله کوي. د پاکستان ریاست او ټولنه دغه عناصرو سره هیڅ تعلق نه لري.
د پنجاب لنډمهالي حکومت د پیښې پلټنې پیل کړې دي او په ښار کې یې د رینجر ځواک سرتیری ځای په ځای کړی دی. د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. په بلوچستان کې پارلماني کمیټې د اګست په 14 غونډه کې د علي مردان ډومکی نوم د نگران وزیر اعلی په توګه گورنر ته لیږلې وو. د گورنر هاوس ویان په یو بیان کې ویلي دي چې د پارلماني کمیټې په سپارښتنه یې د علي مردان ډومکی د نگران وزیر اعلی په توګه منظوري ورکړې ده. د ورکو بلوسانو د کورنیو غړو د بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو فعالانو په کراچۍ کې د مظاهرې له لارې له حکومته د لادرکه کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده. دوی دا احتجاج پرون د خبریالانو مرکز مخې ته پر داسې مهال کړی دی چې د اګست په 14 د پولیسو په جامو کې یو شمېر کسانو د دادشاه بلوس په نوم یو تن له خپله کوره یوړ او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د بلوس خور فوزیا بلوچ د احتجاج پر مهال مشال لیډو ته ویلي چې کور ته ورغلي وسلوالو ورته ځانونه د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سرتیری یاد کړي وو. د کراچۍ پولیسو له دادشاه بلوس تور کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو د سي ډي ډي مشر په وروستیو کې خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د ترهګرۍ په تور چې څوک هم ونیسي نو په 24 ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کړي. جماعت اسلامی په قبایلو کې د نامنه او د غزلو د مالی حقونو پاړه په پیښور کې د ګڼ ګوندیزي غونډ اعلان کړی دی. د ګوند خیبر پښتونخوا صوبې مشر پروفیسر ابراهیم پرون په پیښور کې د خبری کانفرنس نه وروسته مشال لیډو ته وویل چې د اګست 9 په ناسته کې د قبایلي سیمو پر طبیعي وسایلو د ځایي اوسیدونکو د حق پاړه هم بحث کوي. جماعت اسلامی دا غونډه پر داسې مهال کوي چې پرستو میاشتو کې په قبایلي سیمه کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی او په مسکو کې د ملکی هوایي ډګرونو څخه الوتنې د اګست 14 سهار په موقتی توګه لاغي وروسته محدود شوې چې چارواکو اعلان وکړو چې د یوکرین یوې نسکورې شوې بې پیلټه الوتکه د روسیې په پلازمینه کې په یو ودانۍ پرېوتې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د مسکو په وخت د سهار په 4 بجو د کیف رژیم په مسکو ښار او د مسکو په سیمو کې د بې پیلټه الوتکې په وسیله یو بل ترهګریز برید کړی دی. دا د دې وخت خبرونه اوردونکو خبرونه مو اوریدو که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. په پنجاب کې د عیسویانو پر کلیساو تر بریدونو وروستو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي.
اول ظلم انتہا شو جڑواله کې چې پاکستان کې پہلا واقع نه ده. دینه پہلا 13 کالونو کې ډیر زیات داسې واقعات شوې دي. بسیانې سوزولې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جاسوسۍ په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل اپریدی د مقدمې د اورېدو لپاره فاټا ټریبیونل بحال کړی دی.
چې دا یو ځل بیا کوشش دی چې د سیمې نه هغسې افغانستان یا غیر علاقه جوړه کړي کوم چې انګریزانو جوړه کړې وه.
او جماعت اسلامي وایي د اګست 9 د قبایلي ضلعو د حقونو په اړه ټولګوندیزه غونډه کوي.
دا فیڈرل ڈویزیبل پول 3% دا ټولو پارټو تسلیم کړي دي. ټولو حکومتونو تسلیم کړي دي. خدا غي تنه ورکړي کی
د سیمېونو نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کو روزم گڑم بے موضوع تا پدا سے حال کی چی پشتون غورن غرزنگ نن پہ اسلام آباد کی ولسی غنڈ کئی دا غرزنگ مشران وائی چی ددوی یوش میر پلویان دا خیبر پختونخوا پا بلا بلو سیمو کی نیول شوی دی. دا وخرا سرا لا اسلام آباد زمو همکار زلان یوسف زید ٹیلی فون پا کر خدی دا غن تازہ معلومات تلو. زلان تا تستڑی مشوی پا خیر
ماننا ماننا
راته وایي چې دا کومه ولسی غونډه کې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د دې څه تازه صورتحال دی. څومره خلک را رسېدلي دي او انتظامي د غلطه دفاع 144 سم عملي کړی دی نو د هغې باره کې راته ووایه.
مننه. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه پلان دا و چې دا به اسلام آباد ته ځي د ترنول نه. ترنول کې به دی را غونډېږي او بیا به اسلام آباد کې د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته دوی هلته کې احتجاج کوي. دلی انتظامی دوی ته د اسلام آباد کې دننه د احتجاج کولو لپاره اجازت انوسی نه ورکړي او صرف دا یو ویلو چې تاسو په ترنول کې خپل جلسه وکړي. په ترنول کې را غونډ شول او لږه شیبه وړاندې اوس نه یو ګنټه وړاندې دوی د ترنول نه را روان شول. خو د ترنول نه چې لږ را وړیو اسلام آباد ته سنگ کشمیر هائی وے ته داخله دوه لار ده. هلته کې دوی ادرولي شوي دي. په لاره کې وته کنټینر او ټرکونه ادرولي دي او دا احتجاجي چې کوم لاریون دی دا یې په دې ځای باندې اشاره کړی دی. لږه شیبه وړاندې د اوس نه 10 منټه وړاندې چې کوم دننه احتجاج کوونکو د جی ټي روډ دا چې کوم دننه مرکزی لار ده چې کومه د پینډای او د لاهور او ټکسلا ترمن لار ده دغه لار دویمه غاړه چې و دایم بند کړه. اول لار چې و یو غاړه د حکومت بند کړې و او جلوس پیم را روانو نه بند و. دویمه غاړه دی احتجاجن بند کړه چې تاسو مونږ اسلام آباد ته نه پرېږدې نو مونږ دا جی ٹی روڈ چې کوم نه دا مکمل توګه باندې بندو. نو دې وخت دوستا سره خبرې کوم نو د سټیج نه ویناګانی شروع شوې دي. د کوم نه چې داسې معلومیږي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل جلسه هم دلته کې کوي او مخکې د تګ چونکې لار وته نشته نو دواړه غاړې بندې کړې دي. کارکونان چې کوم نه هغه پر وړاندې باندې ناستې او جلسه پیل شوې ده.
ځلان د دې جلسې مخه سوا بنیادي تور د دې غوښتنې سوې چې اسلام آباد کې دي جلسه کوي د څه دپاره کوي دوی چې موږ سپریم کورټ مخې ته جلسه کوو. بل دا ده چې دې جلسې ته یا دې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا نورو سیاسي ګوندونو مشران هم راغوښتل شوي وو. لکه پښتون ژغورنې غورځنګ خو به وو خو چې نور کوم سیاسي مشران دي د سیمې آیا هغې ته هم دعوت ورکړل شوی وو؟
دلته کې خو پسټیج چې کوم مشران ناس دي پاغي کې مونږ ته د سیاسي ګوندونو مشران نه ښکاري. دلته صرف پسټیج باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ناس دي او کارکونان چې کوم دي هغه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ کارکونان دي. داسې نه معلومیږي چې کنه دې کې ټول سیاسي ګوندونه شرکت کوي یا پکې داسې وي چې کارکونانو کې به وي خامخا خو دا پښتون ژغورنې غورځنګ دا جلسه یا دا احتجاج په خپل سر باندې کړی دی. او ولې دې د سپریم کورټ مخې ته تلل؟ نو د جلسې د شروع کېدو نه لږ وړاندې مونږ د دې مشرانو سره چې خبرې وکړې چې سپریم کورټ ودانۍ تاسو ولې خوښه کړې ده، نو دوی وی چې چونکې د پاکستان په آئین کې ډېر داسې حقونه دي چې هغه حقونه زمونږ سلب کیږي، یا مونږ ته د بیان ازادي نشته، مونږ ته چې کوم نه ډېرې نورې ازادۍ نه دي ترلاسه، مونږ ته د حرکت ازادي نشته دي، نو موږ د سپریم کورټ مخې ته دا احتجاج په دې وجه پلان کړو چې سپریم کورټ ته اکشن واخلي او هغه دي دا د اغزي مواردات چې آئین کې کوم حقونه عام ولستا عام وګړو ته ورکړی شوی دي چې هغه سپریم کورټ عملی کړي، زکه دې د غزا خوښ کړو چې سپریم کورټ مخې ته احتجاج وکړي.
ډیره ښه ده، ډیره مننه کوم ځلان د معلوماتو لپاره او تاسو لپاره ښه ورځ غواړم. اوردونکو، ام پاتې کیږو د پاکستان په سیاسي او امنیتی چارو کې. په پنجاب کې د عیسویانو پر کلیساګانو او کورونو د بلوګرو تر حملو وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. عیسویانو په کراچۍ او پېښور کې پرون د خبریالانو مرکزونو مخې ته په احتجاج کې لنډمهالي وفاقي حکومت ته د اقلیتونو او د هغې د عبادت ځایونو د خوندیتوب باوري کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل له پېښوره زموږ همکار غلام غوث راکړي.
دا د پېښور پریس کلب مخې ته راټول شوي د عیسایانو د ټولنې غړي دي چې د پنجاب په فیصل آباد ضلعه کې د بلوګرو لخوا د عیسایانو د عبادت ځایونو د سوځولو او د دوی کورونو ته د زیان رسولو په ضد احتجاجي مظاهره کوي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د دوی د عبادت ځایونو خوندیتوب دی یقیني کړي او په مستقبل کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. د احتجاجي لاریون پر مهال په پېښور کې د عیسایانو د ټولنې یو غړي شهزاد مراد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی عدالتونه او ادارې دي د فیصل آباد د پیښو پلټنې وکړي او د دوی امنیت دی یقیني کړي.
دا ولې ظلم انتها شو جړمواله کې چې پاکستان کې د پهلو واقع نه ده، دینه پهلم تیر کالونو کې ډیر زیات داسې واقعات شوي دي، بسیانې سوزولي دي او داسې خلکو ته داسې رګیر کړي دي، توهین رسالت په مقدمه کې او ډیر خلک هم یو بے گناہ ثابت شوي دي او اوس هم دا غوړه سو الزام لګي کنه هغه ثابت کړي نه دي. او دلته زمونږ مردان یونیورسيټي کې تاسو قتل چې زمونږ یو مسلم هغه کبي دي بالکل هغه قتل کړي او ډیر واقعات شوي دي، اور زمونږ چرچ کمی دی کې خودکش دھماکې شوي، مردان چرچ هم سوزولي دي او ظلم پورا پاکستان کې کیږي کنه. او موږ دا غواړو کې چې داسې کمی ظلم دي، ظلم کنه بربریت دي، دا بنکول پکار دي. پاکستان کې قانون شته او قانون خلکو ته نه پکار چې خپل لاس کې علي.
په پېښور او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې د عیسایانو لخوا دا احتجاجونه د هغې وروسته وشول چې د پنجاب په جړنګواله سیمه کې د اګست په 14 نیټه ګڼ شمېر راپارېدلي مسلمانانو په یو شمېر کلیساګانو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل چې پکې څلور کلیساګانې سوځولې شوې دي او ځینې نورې لوټلې شوې دي او زیانونه ورته هم رسولې شوې دي. د فیصل آباد ضلع پولیسو رسنیو ته هغه مهال ویلي وو چې د اګست په 14 نیټه په دغه سیمه کې یو شمېر کسانو دعوه وکړه چې هلته اسلامي مقدساتو او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی او تر دې وروسته داسې اوازه خوره شوه چې ګنې دا کار دوو عیسایانو کړی دی. خو په پېښور کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د انګلیکن عیسایانو د کلیسا بیشپ ارنست جیکب په خپله وینا کې وویل چې حکومت دې د دغه پیښو عدالتي پلټنې وکړي. بیشپ ارنست جیکب زیاته کړه چې کلیساګانو ته د زیان رسوونکو په ضد دې کاروایی وکړي شي او هغوی ته دې سزا ورکړي شي. چکم ملزمان دی او چا دا کار کړي نو هغه دی ونیسي او سخت سزا دی ورکړي چې راتلونکي وخت کې بیا داسې ونه شي. د دې ترڅنګ موږ له حکومت دا غوښتنه هم کوو چې زر تر زر دی هلته د بیا ودانۍ کار شروع کړي، چې کوم کورونه او کلیساګانې سوځول شوي نو د هغې لپاره دی خصوصي مالي فنډ جاری کړي. په عین حال کې بیا 13 ورځ د فیصل آباد د پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د جناواله د پیښو وروسته یې په 600 کسانو مقدمه درج کړي دي چې پکې تر پرون پورې 123 کسان نیول شوي هم دي. د پاکستان د حکومتي چارواکو ترڅنګ د پاکستان د دینی عالمانو شورا هم د عیسایانو د عبادت ځایونو د سوځولو غندنه کړې ده.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دغه اوریدونکو او د خیبر پختونخوا حکومت د جاسوسۍ په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل اپریدی د مقدمې د اوریدو لپاره فاټا ټریبونل بحال کړی دی. چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې های کورټ یو حکم خپور کړی دی چې په هغې په رڼا کې به ډاکټر شکیل او ورسره ځینې نور کسان چې دي د هغې د مقدمې اوریدنه به په فاټا ټریبیونل کې کیږي. فاټا ټریبیونل د اف سی آر برخه وه او کله چې د سیمې په پښتونخوا ورګډه شوې نو دا ټریبیونل هم له منځه تللی و. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی نور معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو دفتر پخوانی او ړنګ شوی فاټا ټریبیونل یو وار بیا بحال کړی. دغه ټریبیونل یا د شخړو او جرمونو په مقدمو کې فیصله کوونکې جرګهګۍ د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 2013 د آئینی ترمیم سره سم د ګډېدو وروسته ختم شوی. دغه آئینی ترمیم د مئی په میاشت 2013 کې شوی چې پکې د پخوانی فاټا نه د اف سی آر او دغه قانون د لاندې ټول نظام ړنګ کړی شوی. پورسم د جولای دغه جرګګۍ د زینو مقدمو د پاره بحال شوه. د بحالیتو اعلانې شوخه یو مشخص په میډیا کې خوره شوه او مشهد ریډیو سره هم شته چې په کلی کې شوه. جرګګۍ د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د قبایلي جرمونو قانون 1901 د 1550 الف ماده د دویم سیکشن او یا برخه د لاندې د پیښور های کورټ په امر بحال کړي. های کورټ کې زینو مقدمې داسې چې په سربیره د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د جاسوسۍ په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی مقدمه هم شامله ده داخله شوی. په اعلامیه کې د ریاست بنامې ډاکټر شکیل افریدی او ډاکټر شکیل افریدی بنامې ریاست دوه مقدمه چې د 2013 کال راهسي شروع دي شامل دي. تر دغه علاوه نه نور نمونه هم په کلیک کې شوی چې د هغوی مقدمه به هم دغه بهره شوی جرګهګۍ اوري. د پخوانی قبایلی سیمو د نظام او د قانون اف سی آر په ضد د ډیری مودې راهسه د ډیرو سیاسي ډلو لخوا مبارزه کیدله. ولې د بشري حقوقو سازمانونو هم دغه نظام او قانون غیر انساني بلل. په دغه مبارزینو کې یو سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم شامل وو.
مونږ سره تشویش پرې دی چې دا یو ځل بیا کوشش دی چې د سیمینا هغه سي یاغستان یا غیر علاقه جوړ کړي کوم چې انګریزانو جوړ کړی وه د لوی لوبې لپاره. د دې پر شو رخکاری چې چې مرجر دی پرې نه خدو کنه مثلا پولیس جوړیدو ته پرې نه خدو عدالتونه په کار ته پرې نه خدو او بیا کوشش کوي چې هغه د اجتماعي جمهوریت ولا کیسه بیا ژوندې کی تشویش دا کی خبرې یو باید چې پښتانه سیاسي پارټي د دې خلاف आवाज اوچت کی.
په اعلامیه کې لیکل شوی د جرګګۍ بحالی د زینو مقدمو لپاره کړی. په دغه یو پړه کې د لسو مقدمو ذکر شوی. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې حکومت ته د های کورټ لخوا امر شو چې د غزین مقدمه چې په کې په قبلي ضلعو کې نافذ د اف سی آر قانون د لاندې ځینې فیصلې شوې د هغې لپاره د دغه جرګګۍ بحاله شي. د مارچ په شپږمه 2023 کې په ډان اخبار کې په یو خبر کې دوی د های کورټ په خبر یو رپورټ کې لیکلي چې صوبایي حکومت ته دوی امر کړو درې کسیزه جرګګۍ ته مقرره کړي. د حکومت په اعلامیه کې درې کسیزه جرګګۍ یا عدالتي بنچ کې یو چیرمن ذاکر حسین افریدی او دوه غړي چې نمونه کفایت الله خان او خلیل الله خلیل دي شامل دي مقرر شوی هم دي. دا چې که جرګګۍ په دغه مقدمو کې کوم نوې فیصلې باورولې نو آیا د دې حیثیت په سپریم کورټ کې قبول شي؟ او دا ځکه که ریاست یا په مقدمو کې خپل خلک سپریم کورټ ته د اپیل لپاره لاړ شي. د مشهد ریډیو دغه پوښتنې ځواب او بیا ځینې نورې خبرې د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان داسې وکړي.
نو دا غي د پاره یو قانوني لار جوړولو د پاره دغه ججمنت راغله دی چې هغه تر اوسه پورې په سپریم کورټ کې نه دی چیلنج شوی چې دغه کما یو څو کیسونه دي چې دا دی دوباره فاټا ټریبیونل واوري او دا د یو مخصوص وخت لپاره دی او چې کله دغه کیسونه دی فیصله کی نو اتوماتیکلی به دغه فاټا ټریبیونل هم بیا ختميږي. دا کل وختي نه دی. بل انساني حقوق چې دی دا آئین د دې ګارانټي ورکي او اوس په فاټا کې د پاکستان آئین غزیدلې دی. نو کده دغه فیصلو خلاف یو څوک های کورټ تلړ شي یا سپریم کورټ تلړ شي نو سپریم کورټ باید همیشه د پاره دغه کیسونه فیصله کی.
د بهاله شوی جرګګۍ یو غړي مشال ریډیو ته وویل چیرمن ذاکر حسین افریدی د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې او دا ځکه چې دغه پوسټینګ او یا بدلون کوم بل ځای ته شوی او د چیرمن څوکۍ خالی شوی. دغه غړي مشال ریډیو ته وویل د میډیا سره د خبرو اجازه نه لري او تر هغه وړاندې چې ګنې جرګګۍ پوره شي اختیار هم نه لري چې خبرې وکړي. خو دغه د معلوماتو سره سم دوی ته حواله کیدونکې مقدمه د لسونه زیاتې دي. د امکانات څرګند کړل چې په راتلونکي کې به ځینې نورې مقدمې هم د سپریم کورټ دوی ته واپس د اورېدنې لپاره ورولېږل شي. د اعلامیې په پاڼه کې دا هم لیکلی شوي، جرګګۍ د وزیر اعلی او ګورنر خیبر پختونخوا په مشورې تشکیله شوې چې ورسره د شکیل افریدي په شمول د صحبت خان لخوا دوه درخواستونه د محمد عالم، د عطا الله، د علي خان، د حاجي امیر نواز، د اصغر، د ملک شاه جهان او د عادل حسین مقدمه به هم اوري. په اعلامیه کې لیکلی شوي دغه جرګګۍ به د دریو کالو د پاره وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
شنواز راپور مورده اوریدونکو، د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای کارکوونکو تیره ورځ په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو په تنخواګانو کې د اضافي او د پی ای د ډچکارۍ پر ضد شعارونه ورکول. دغو ملازمینو د احتجاج په توګه د ټکټونو د بوکینګ دفترونه هم د دوه ساعتونو دپاره تړلي وو. دی وایي چې د تیرو شپږو کالو راهیسې تنخواګانې نه دي زیاتې شوې. په دغه اړه معلومات عظمت علي شاه راکوي چې د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
د اگست په ولسما پیښور کې د پی ای کارکوونکو په تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره او د پرایویټایزیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. مظاهره د پیښور ترڅنګ د ملک په ټولو ښارونو کې هم تابع کړې شوې وه. د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین کارکوونکو د دوه ساعتو لپاره بوکینګ دفتر هم تړلې وې. دا کارکوونکو د اتحادی مشر سیماب افغانی مشال ریډیو ته ویل چې تنخواګانې نه دي سیوا شوې. د انتظامی سره هم ډېری خبرې وکړې خو اوس په احتجاج کولو مجبور دي.
یي ملازمین چې دي لاسټ 6 ایئر نه سیلری انکریز شوې نه دي، هغه باره کې دي او بل چې پی یي پرایوټایز کوي لګیا دي، هغه باره کې زموږ نن پروټیسټ دی او موږ ګورنمنت نه او مینیجمنت نه ریکوست کوو یو احتجاج شکل کې چې دا تاسو بل چې دي تاسو پروف کړئ دي هغه واپس والی او د سی بی ای چارټر آف ډیمانډ چې دي ملازمین د سیلی چې دی درک انکریز شي.
احتجاج کې شریک خورم علمگیر مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2013 کې د پی آی اے خساره 55 اربا روپے وا، کوم چې په کال 2023 کې د 160 ارب روپو نه سیوا شوی چې د دې د تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړ کړی. نو موړی زیاته کړه که غوښتنه او نه منل شوې نو په ملک کې د پی آی اے ټول دفتر به اتړي.
هر یو سړی زمونږ مزدور چې کم دی هغه تکلیف کې دی او چې کم گرانی روانه ده هغه مطابق زمونږ تنخواګانې نه دي. او اوس پی آی 102 نشکاره خبرې کیږي نو زمونږ مستقبل اسم نشته. زمونږ معاشي قتل روان دی او د دې په حق لمونږ ولاړ یو دلته او نن علامتي احتجاج کوو. د دې نه پس په مونږه جهازونه اترو.
د پی آی انتظامی د اگست په 18 خپل کارکوونکو په احتجاج کې د نه شریک کېدو مراسله جاری کړې وه چې تر مخه د احتجاج کوونکو پر ضد به د سروس اکټ تر لاندې کاروایی کولی شي.
نظمت علی شاه راپور مورده اوریدونکو، د جماعت اسلامی د قبایلی ضلعو د امنیت او هغه سیمو ته د مالي حقونو ورکولو په اړه ګڼ ګوندیزه غونډه را جوړی. د ګوند د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم پرون مشال ریډیو ته ویل دي چې د اگست په 9 په ناسته کې د قبایلی ضلعو په قدرتي وسایلو دغه ولس د حق په اړه خبرې کوي. د پاکستان او خیبر پختونخوا تیرو حکومتونو په بیا بیا ویلي دي چې د قبایلي سیمو حقونو خوندیتوب او پرمختګ تجمن دي. پولیس او پوځ هم ویلي دي چې په هغه سیمو کې د ناامنۍ پر ضد اقدامات کوي. په عین حال کې په دغه سیمو کې د بدامنۍ پر ضد باندې ولسونو احتجاجي مظاهرې کړي دي. معلومات شبیر احمد جان راکړي.
پیښور پریس کلب کې د جمعیت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم په مشرۍ د اگست په 18 شوې غونډه کې دوی په 9 اگست په صوبای کچا ټولګوندیز غونډه رابللې چې په قبایلي ضلعو کې د امن او امان د هغوی مالی او آئینی حقونو باندې به خبرې اترې کیږي. پروفیسر ابراهیم مشال لیډو ته په دې بابل وایي
29 اگست باندې به صوبایي سطح سیاسي جماعتونو په هغې باندې مشتمل یو کل جماعتي کانفرنس کول غواړو. د فیډرل ډیویزیبل پول 3% د ټولو ټو تسلیم کړي دي، ټولو حکومتونو تسلیم کړي دي، خدا غي تنو ور کړی کی. دغه شان په قبایلو کې اصل عرب روپی پر اتلونکو لاسو کالو کې خرج کول الله سره به هر کال دا نه 2017 نه 2023 ته دا په کار دا چې د 500 کالو 500 عرب روپی دی ته ور کړی شو په دې باندې خرج کړی شو. دغه شان په ملازمتونو کې پولیس فورس کې دې سره چې کومه وعده سرتاج عزیز صاحب کمیشن کړو هغه وعده
د حقوق قبایل غورزنګ چیرمن او د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مخکخ شاه فیصل پریدی وای چې قبایلی اولس د ترهګرۍ ضد جنگ فوجي عملیات بې کورې هر سطح غاړه کې خو دی د امن په خاطر خو نن یو وار بیا د امن په ځای کې د وروستو ټول قبایلی ضلع د ترهګرۍ ښکار دي.
دمره وسایل دي چې په خیبر کې دمره کویلا ذخایر دي چې ایغو کم لیز هولډرز دي د ماینز والا دی غو یو یونین دی غو مونږ ته وایي چې دا کم باندې مونږ لیز کړی دی او دغه مونږ لا بارود میلو شي بارود نه ورکوي چې بارود میلو شي چې مونږ 2.5 لک نوکری چیری دا صرف د بڑے په تحصیل کې پیداوول شو لکا ته دغه اندازه لګول شي کویلا دو گرینایټ دی ماربل دی نفرایټ دی جیپسن دی لوها دو کاپرز دی نو قبایل بدمن نه تنگ دي امن قائم شو او د قبایلو بے پناه قربانو نه پس قائم شو ولکا او دویم اف دبليو او دغه خلکو سره میټینګونه کوي ولګی دي چې دا بارود کور د شنه مونږ خپل نو قبایل بیا د شک کوي چې دا د مونږ د وسایلو د قبضه لپاره د بدمنی جوړ کړی دا مونږ خپل وسایل د حق چې د مونږ تسلیمي او دا د ادارې اخلي.
د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران او حکومتي چارواکي د قبایلی اولس دا خبره مني چې دغه غوښتنو ته خصوصي پاملرنه پکار ده او د دوی ټول حقونه آئینی او پزی دي. نامن پاړه د پاکستان پوز هم پولیس هم او بیا حکومتي چارواکو هم دا خبره تکراری چې په ټول ملک او بیا قبایلی ضلعو کې به چاته هم دا اجازه ورنکړي چې د ملک او د یادو سیمو یو وار بیا امن خراب کړي. شو خاطر یو کال راسي یو وار بیا په خیبر پختونخوا بلوچستان او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې د وسلوالو بریدونه او تر هغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د کم پاړه چې د صوبې یو شمېر ضلعو کې چې په ملکن ډیویژن د نوې شامل شوي قبایلی ضلعو خیبر وزیرستان باجوړ مومند په شمول نور سیمو کې هم د اولس لخوا د امن په نوم لاریونونه شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورځ اوسفات سیدو شریف ته چرته چې د ښځو لپاره په پرانستې جرګه کې ښځو انتظامی او نورو چارواکو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې دي. یو شمېر چارواکو او ښځو ته په پرونۍ غونډه کې د مسلو د هواري ډاډ ورکړی دی. ښځو د حقونو فعالانو ویلي دي چې د دې ډول غونډو ستاینه کوي ځکه چې د دغې د لارې دوی نیغ په نیغه خپلې ستونزې د چارواکو سره شریکولی شي. په دغه اړه معلومات نیاز احمد خان راکړي.
سواد سید شریف کې زائد د خزو ټولنو د ضلع انتظامی او بیلابیلو ادارو لکه صحت، تعلیم، سوشل ویلفیر، پولیس، عدلیه او نورو محکمو مشرانو ته ګڼ شمېر ښځې راټولې کړې وې چې د ښځې خپلې او د سیمې مسلې وړاندې کړې. غونډه کې ښځو خپلې ذاتي مسلې او د چاپیریال مسلې چې پکې د اوبو کمی، هسپتالونو کې مریضانو ته ستونزې، پولیس تاڼو کې مسلې او نور ستونزې وړاندې کړې. د سید شریف ګلکدی مدني پاله رخصانه جهانگیر وروسته مشال ریډیو ویل چې د ښځو مسلو لپاره دا غونډه یو ښه ګام دی.
صفائی، کلینلینس چې کوم دی، دا غي سچویشن چې کوم دی، هغه په سواد کې ډیر زیات خراب دی. بلدا چې خلک د کورونو مخې او د کمی نالې زموږ چې کوم دی، سیوریج سیستم چې دی، دا غي لکه بالکل نه هونه کې برابر دی. بلدا چې دا زی په زی سپیډ بریکر جوړې شوې دي، دا غي د وجې نه کم چې خلک زی په گاډو کې پرشکو کې بیماران یا پریشن دي خلکو شوی، نو دا غي نه خلکو ته ډیر زیات لکه په مصیبت کې. بلدا چې زموږ سره چې څومره هم په سواد کې هنرمند دي، دا غوی د هنر د پاره داسې سنټر نشته دی چې لکه هغوی خپل سیزونه التوی سي چې هغه په ډیسټریکټ لیول باندې، بیا په کے پی لیول باندې، بیا دا غي نه پس چیرې نه لکه په نېشنل لیول باندې مختلف قسمه ایگزیبیشن زودا کیږي او غوی د خلکو نه آرډر واخلي. خدا ډیسټریکټ چې کوم دی، متعلق ادارې چې کوم دی، هغه دا لینکیجز جوړي او چې دین خلکو ته چې کوم زمونږه هنرمند دي چې هغوی ته کار ملاو.
غونډه کې شریکي ضلعي عدالتونو کې کارکوونکي بشرا د خپل پلار او د برخې په اړه مسله وړاندې کړه. دې ترڅنګ د ښځو نورو مسلې هم د سوات مرستیال کمشنر لقمان ته نیغ په نیغه وې. دا وایي تمه لري چې مسلې به ورته حل کړي.
زمونږ د فیمیل مسلې ډېرې زیاتې دي او دوی ډېرې ډېرې مهرباني چې دوی خپل قیمتي ټایم راکو او په دې کې زمونږ مسلې حل کړي. هو دوی او مخکې به هم حل کړي ځکه چې دوی نه زمونږ لپاره دي. کوي بیر خیر ان شاء الله، بالکل به کوي. ان شاء الله نیکسٹ ٹائم بس زما دفتر ته کې دې شي بیا په ذهن کې چې او دې سر مون خبره کړی دا او د مخکې به دا زمونږ د غوي کې کنه، نو ان شاء الله و بشي.
د غونډې وروسته د ضلع انتظامی مشر مرستیال کمشنر محمد لقمان مشال ډېرو ته وویل چې دوی د ښځو مسلې ځان سره ولیکلې. بعض مسلې حل کول لپاره دلته موجود چارواکو ته هدایت هم جاري کړل.
صفایي حواله سره موږ واسطه ال ډیسټریکټ ډایرکشنز ورکړي هم دي او او اگین د ته زدا ایشور کوم چې د ټول میسجز بر سټریکلی امپلیمنت کیږي ان شاء الله. هیلت خو ډیر زیات ضروری شی دی زوم چې د انسان د زندگی لپاره بیا چې کوم ځای کې زمونږ د هیلت علاج کیږي نو هغه ځای کې ګندګي وشي یا هغه ځای کې بے ترتیبی وشي بیا خو ډیره غلطه خبره ده. نو ان شاء الله د دې ټول مسلې به حل کیږي. د پدې باندې موږ خوشحالي کوو چې زمونږ فیمیل زمونږ زنانه د خپل رائټس د خپل تحفظ لپاره आवाज اوچتي. نو ان شاء الله موږ به هر ممکن هیلپ کوو د دې او په هر پلیټ فارم باندې به کوو ان شاء الله.
ونډې په محل د سیمې خزو ویل چې په سرکاري ادارو کې زیاتره سړي کار کوي. د خزو مسلو ته پام د نش برابر دی او بیا خزې دفترونو تاڼو ته هم نشتلې. ضلع انتظامیه دې د خزو مسلو اورېدو لپاره خزو ته ځانګړی دفتر جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور موریدو د روانې خبرونې نمایت رسیدریو. د دې وخت مهم خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتونوایی پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د جلسې کولو اعلان کړی دی. د غورځنګ مشران وایي د غونډې موخه د نامنې پر ضد احتجاج کول او د پښتنو د حقونو غوښتل دي. بلخوا په جمرو تخته بیګ چک پوسټ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي مشران او غړي پولیسو خوشې کړي دي او د خیبر لاره د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانستې ده. د پاکستان پنجاب پولیسو ویلي دي چې نن یې هغه دوه عیسویان نیولي چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي کې تورن و. دا لاغي وروسته دا چې د اګست په 14 د پنجاب په جړاواله کې پر دوه عیسویانو د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي وروسته پارېدلو خلکو پر کلیساګانو او عیسویانو بریدونه کړي. دا بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. علي مردان ډومکی د بلوچستان د سیبي ضلع د لهړي سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي د پخواني سینیټر میر حضور بخش ډومکی زوی او د بلوچ ملتپال مشر نواب اکبر بوکتی لمسی دی. دا ورکو بلوسانو د کورونې غړو د بشري حقوقو سازمانونو او غنو فعالانو په کراچۍ کې د مظاهرې د لارې له حکومت د لا درک کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده. جماعت اسلامي په قبایلو کې د نام نه او د غزلو د مالی حقوقو پاړه په پیښور کې د آل پارټیز کانفرنس اعلان کړ. اردوونکو داود دی وخت مهم خبرونه او اوس راځو زنو سیمایزو او نړیوالو چارو ته. د فرانس چارواکي وایي چې برتانیې ته د تلونکي نه قانونه کډوالو کښتې ډوبېدو پیښې په تړوي سلور تر نیولې دي. هغه بیړۍ د اګست په 12 د فرانسې او برتانیې ترمنځ په سمندرګي کې ډوبه شوې وه چې پکې شپږ افغانان وژل شوي وو. په کښتۍ کې ټول 50 تنه سپاره وو چې زیاتره افغانانو. رویټرز د جانس له دوو ژغورل شوو افغانانو سره خبرې کړې دي چې پر اساس اسمت ساروان دا راپور جوړ کړی.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 ایدریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د فرانسې او برتانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې 6 تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس د خپلو سترګو لیدلی حال ریوټرز خبري اژانس ته داسې بیان کړ.
د برېټانیا په لور مرکاتو کو په لار کې روان و چې په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر امر کشته و تیل او د وب تیل را چپه شو د جنریټر او کشته و چوي دا مې زلاړه نیم بغل مسافر په بو کې نه نوتل ډوبې کړل. ته مسافر اوسې ژوندې پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوندې نیول درسو دې ته پته مول چې کومک را ورسیږي د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه برتانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیښې 3 ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدن.
اوبه خو سخته دي نو چې کوم وخت کې کښتۍ وچوېدل موږ اوبو کې ولو اخوا دې خوا چې نه ښکارېده نو یېرېدلې ولو خو موږ هڅه کوله چې ځان هغه بچ کړو. اماس ټوپ باندې مملې ولې بیا رقم باندې بس 3 ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړۍ له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوو عراقیانو او دو سوډانیانو خلاف یې دوسیه پرانیستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په خیبر ضلع کې اوسیدونکي یو شمېر افغانان وایي چې د حملې پیښو له وجې ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. دوی زیاته کړې ده چې کله هم کومه پیښه وشي نو پولیس ورڅخه پلټنې کوي او که څوک قانوني اسناد نه لري نو په تورخمې افغانستان ته لېږدوي. دوی وایي له لسیزو راهیسې هلته اوسي نو حکومت دې په خیبر کې اوسیدونکي افغانان رجسټر کړي. د لوړګي پولیس وایي چې لوړپوړو چارواکو ورته امر کړی دی چې قانوني اسناد نه لرونکي دي په خیبر کې اوسېدو ته نه پرېږدي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته وویل چې له مودو راهیسې په جمرود کې ژوند کوي خو له دې باوجود ورته څوک شناختي کارډ او یا هم د استوګنې رجسټریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر له څه ویارې ژوند او کاروبار روکا او په تورخم دروازه پرې زی راځي.
تقریبا اټتی سال عمر ما ته جمرود کې هم شوی یم، پیدایش ما دلته رشته ما خپل ځاني پاکستانو سره کړی دی. ځای خلکو له موږ هم خویندې ورکړي لم راکړي. مونږ ته اوس دا مشکل ده چې مونږ تورخام باندې او وختو ډېر غټ مشکل ده چې مونږ څه وکړو. په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخا یو ثبوت را کړه وای. مونږ زنانو ته مطلب سہولت ملاو شو دا غوم دا غواړي زړه غواړي څوپيري را امغله تحصیل له تانه لا وې غوښته خو چاول لغه ورنه کړ لیفټ او نه ورته غا وکړ. مونږ ته ډېر مشکل ده مړي ژوند دي کې تاګ را تکې نو دې پاسپورت سیستم دایره ته سانتیاو کې بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ راک مکه م څخ په خپلې چپ کړیا باندې اوسه با جړم ده. تقریبا 50 پورې کسان یو 50 پورې د کڅ پاکستاني را سره تقریبا دا 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دي را سره.
دا افغان وګړي وای چې واځي هاغو خلکو پر ضد کاروایی وشي چې د بدمنۍ په پیښو کې ککړ وي او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پرم نه ژوند تیروي هغوی دې په تاڼو کې رجسټر شي چې اندېښنې ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیر کړي خو د کورنۍ ځنې غړي د اسنادو نه لرلو لوجې ننګرهار ته ولېګل.
دلته دا درې څلوېښت کاله زما د جمرود بازار کې وشو. خاندان مې دلته دا اته کاله وشو چې کډم کړي. دلته شناختي کارت نه و. هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به او بندیان کولو به او بس بیا د مجبوري نم کډه وکړه. زه اوس هم دلته یم خو د تګ را تګ را تر ډېر تکلیف دی که پاسپورټ کې ټیم واچو بیا پی ویزا نه لګي. موږ دا غواړو چې دا لاره موږ تر لږ اسانه شي او ویزې اسانه شي. هلته مې دوه زامن دي، نوسیمې دي، لورګانې مې دي.
کوتل اس ایچ او ابراهیم خان د اگست په 18 نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر یو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې وو او په تورخمې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپل لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیرہ ورځ یعنی د اگست په 11مه نیټه بیا د تورخم هغه غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه شوې چې په هغه کې دوه طرفه کاروبار کې راپی خستونزو لري کولو، ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عام افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوای. او دوی ویلي چې په تورخم به د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، افغان وګړي بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلی، او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیووار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو، اوس د پاکستان ځینې سیاسي چارو ته کتنه کوو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په وروستیو کې له پخوانی قومي اسمبلی او سینټه منظور شوي دیارلس قانوني مسودې نه دي لاسلیک کړي او واپس پارلمان ته استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې قومي اسمبلی د اګست په 9 ړنګه شو او اوسمهال نگران حکومت په وفاق کې واکمن دی چې د قوانینو جوړولو واک نه لري. د ولسمشر دفتر دغه مسودو نه لاسلیک کولو په اړه سپیناوی نه دی کړی، خو شنون کې وایي چې الوی خایي دا کار ځکه کړی وي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ یې له پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت سره اختلافات ول، او دا چې هغه پخوا د تحریک انصاف سیاستوالو نو ځکه د هغه ګوند ملاتړ ته دوام ورکوي. په دغه اړه نور معلومات د غلام غوث پر راپور کې.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د پارلیمان د دواړو ایوانونو نه په دې وروستیو کې منظور شوی دیارلس قانوني مسودې د لاسلیک کولو نه بغیر پارلیمان ته واپس لیږلې دي. د قومي اسمبلی سرچینو د پاکستان د بیلابیلو رسنیو سره د دې خبر په اړه د اگست په 14مه نیټه د ولسمشر عارف الوی لخوا د دیارلسو بیلونو د نه لاسلیک کولو د خبر پخلی هم کړی دی. په دغه اړه ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل خبر کې لیکلی دي چې په دې کې هغه قانوني مسوده هم شامله وه چې د اسلام آباد پولیسو ته پکې بغیر د رسمي خبرداري یا ورنټا د چا د نیولو اختیارات هم ورکړی شوی وو. په نورو کې بیا د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب قانون، د لوړو زده کړو د کمیشن ترمیمي بیل او د ځینو پوهنتونونو قانوني مسوده شامل دي. شینون کی وای د ولسمشر په توګه د عارف الوی د منتخب کیدلو نه وړاندې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرلو او هغه په دې غیر سیاسي منصب کې نه ولې وو، نو ځکه عارف الوی د مسلم لیگ نون او د اوسمهاله رخصت شوی ایتیادی حکومت کې د شامل ګوندونو ځینی منځوري کړې شوی قوانینو باندې تر دې وړاندې هم لاسلیک نه وکړي. خبریال او شینن کې لحاظ علی وایي اوس چې قومي اسمبلی ماته شوې ده نو اوس به یا خود نوی اسمبلی د منتخب کیدلو پورې دا قوانین هم داسې پراته وي، او یا به د ولسمشر د کاري مودې ختمېدلو وروسته د دې منظورۍ لپاره سلاره کتلې کیږي.
صدر پاکستان او د گورنر دواړه چوکۍ چې کمی دي په صوبو سلور وانو صوبو کې، دا یو قسم له ریاست علامت وي، دا د سیاست نه بارا بارا خبرې کیږي. لکه تاسو کو ګورئ د عمران خان سره نه سوګن چې کوم لغه د پاکستان مسلم لیگ نون دا وخت صدر راغستې، نو د دې کې صدا سره خبره نه و، هغه به حیثیت صدر هغه خپل ډیوټي کول. خو د بده مرغه عارف الوی صاحب چې کوم دا وخت مکمل د سیاست د پاره استعمال کړ،
هغه د کابینه نه حلف نه پورته کو، هغه د وزیر اعظم نه حلف نه پورته کو، هغه بیلونه چې کوم دی واپس کول، نو د هغه رویه د یو عمومي توګه د فیډریشن د علامت په ځای باندې د پاکستان تحریک انصاف د صدر په حیثیت او د دې وجه نه هغه د دیارلس بیلونه واپس کړل، د دې نه مخکې هغه سلو پنځه بیلونه نور هم واپس کړل. تقریبا د ستمبر په میاشت کې بعد عارف الوی صاحب موده پوره شي، نو د هغې نه پس که به د سینټ چیرمن راځي او د هغې په حیثیت کې یا د دې دوران کې غیر موجودګي کې تاسو ته پته ده سنجرانی صاحب یو پیرا هغه کار کړی چې زمونږ صدر صاحب چې کوم دی عمرې وکړو حج له تللی او په هغې کې هغه درې څلور بیلونه منظور کړل، نو کېدی شي دا هم کېدی شي.
تیر کال په مرکز کې شکله قومي اسمبلی د عدم اعتماد د لارې عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لری کړی و، نو د هغې وروسته ولسمشر عارف الوی او په مرکز کې نوی اتحادي حکومت په یو شمیر موقعو د ټکر په حالت کې لیدل شوی و. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي د موجوده ولسمشر عارف الوی په دور کې هغه د خپل ګوند سیاسي ګټو ته زیاته پاملرنه کړې ده او قومي مفاداتو ته یې کمه پاملرنه کړې ده. عرفان خان وایي د دې په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په دوري حکومت کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری قومي مفاداتو ته زیاته پاملرنه کړې وه او هغه وخت پیپلز ګوند په مرکز کې خپل وس اکثریت هم نه لرلو، خو د زرداری د فعال رول په وجه وړو صوبو ته هم د نوي ان اف سي ایوارډ او اطلسم بدلون ډیره ګټه رسیدلې وه.
دا هم ویل کېږي چې پاکستان کې کله هم د ان اف سي یعنی د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ انعقاد شوی دی او په هغې باندې څلور غڼو صوبو اتفاقي رایې پیدا شوې ده، نو هغه د پیپلز پارټۍ په دور کې شوی دی چې کوم یو ګرانه مرحله وه او کوم هغه وخت د مملکت دغه مرحله ترسره کړله، د هغې نه بعد ان اف سي ایوارډ نه دی شوی. حالانکه آئینی طور باندې په کار وو چې د پیپلز پارټۍ په دور کې په کال 2019 کې کوم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان شوی، د هغې نه بعد هم د نورو دوو کمیشنو ایوارډ اعلان شوی وی، خو چونکې چې کوم حکومتونه راغلي په وفاق کې 2013-18 پورې او بیا 2018-23 پورې، نو هغه حکومتونو هغه یا د هغې پرزیډنټ یا د هغې پرایم منسټر د هغې د مخالف جماعتونو سره دومره اختلاف وو چې هغوی دغه قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ انعقاد ونه کړو. دغه کرسۍ د هغې ډېرې ذمہ داریانې دي او د ملک او د قوم د ادارو او د صوبو په بهتر مفاد کې په هغې کې بیا سیاسي اختلاف دغه یو ډډې ته کول پکاري کوم چې موږ ګورو چې هغه ونه کړی شو.
د ولسمشر د دفتر لخوا د اګست په 15 نیټه په خپور شوي بیان کې ویلې شوي چې ولسمشر د پاکستان د رسنیو د څارنې د ادارې یا پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي د ترمیمي بل منظوري ورکړې ده، خو د ولسمشر د دفتر لخوا د 42 بلونو د نه لاسلیک کولو په اړه څه وجه تر دې دمه نه ده ښودلې شوي.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس یو ځانګړي راپور ته راځو. د پېښور ایډوردز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړی اداره وه چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. د ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایډوردز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه یې د پښتو سوسایټي یا ټولنې په نامه مشهوره ده. په دغه اړه یو ځانګړي راپور کې په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایډوردز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د آوازونو سره پیلېږي.
Thank you.
دا د پېښور په تاریخي ایڈورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استادو. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټۍ آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی و. هغه تر څه حد پورې دا سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره پیل راتلو په هغه والا سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سټډي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکه د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو. نو غنی خان خو ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د نورلسوه اتیم لسیزه وه چې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقۍ محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمېر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
په دغه موقع باندې بیا بل غټه خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي خو ټکر سي به هم د روس کالج کې ستوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي خو دغه بتیم چې دا دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف
زلمی تو بیو عذاب شی
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او دی په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خوده دي. د سو کلونو نه مونږ یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په هغه کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د هغه د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د هغه کم مظاهر دي د هغه یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په هغه کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبریال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وړومبی افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاکه او دغلته د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلې الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بد بختانه هغه سه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړي وړي مشاعری د کالج په هال کې جوړ کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.